السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوي ازادي راډیو هاوري په پیل کې خبرونه. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام مزار کې اعدام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهترلام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یوه جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام مزار کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل یاد کړی او ویلي دی پر نوموړي چې د پینځو کسانو په وژلو تورنو د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تورن کس د درې ګونو محکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی دی. د محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت راپور رد کړل. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینت راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینت پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدي دغه راپور ته په اشاره وویل چې د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کېږي. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتي دي چې په دې هیواد کې له ډېره افغان خبریالانو سره مرستې وکړي. د آزادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د 20 د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډېره افغان ژورنالیست په ډیر ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو نن اوکراین ته خبرداری ورکړ چې کدی لویدیځ له توغندیو په استفاده پر کریمیا برید وکړي سمدستي به ترې غچ واخلي. شویګو ویل د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشران پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي د روسیې پر قلمرو د امریکایي هامرز او برتانوي سټورم شډو توغندیو په ذریعه برید وکړي. هغه زیاته کړه چې د پوځي ځانګړو عملیاتو له زون څخه بهر له دا ډول توغندیو استفاده به دا معنا ولري چې متحده ایالات او ستر برتانیا په بشپړه توګه په دغه جګړه کې ښکېل شوي او هغه به د دې سبب شي چې په اوکراین کې د پریکړو پر مرکزونو سمدستي بریدونه وشي. په وروستیو اونیو کې کریمیا او د اوکراین پولیسو ته څیرمه د روسیې یو شمیر سیمو کې له بهره د ډرون د یو شمیر بریدونو راپورونه ورکړل شول. کیف تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل له پایله د روان جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9300 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات له دې څو ځلې زیات وي. د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو د کرکټ د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایله کې مس عینک لوبډلې د 109 منډو په توپیر امور لوبډلې ته ماته ورکړه او اتل ولی خپله کړه. دغه پای لوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې و نن د مس عینک په ګټه پای ته ورسېده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې تا طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام او د شریعت حکم پرې تطبیق کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره حده پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي.
په کندهار کې میشت کوچیان وایي رواني وچکالۍ ډیر زیانونه ورسولي او ډیر څاروي یې تلف شوي دي.
وچکالۍ دی موږ په دښت کې پراته یو وطن مو نهسته بله مو نهسته په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نهسته.
د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي د اوبو ستونزه دومره جدي ده چې ډیر خلک غواړي نورو سیمو ته کډه شي.
په بازار کې د څښنګ اوبه نشته، لوی بوله مسلمانان ګرځي، په کاریز کې اوبه نشته، برمی هم اوبه نه لري.
او د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ځوان فکر د ازادي راډیو نیوز خبرونې ته ځانګړې شوې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پلیر به خلک سره شته. ځوان فکرونی خبرونه د ازادي رادیو په بلې یو ساعت خبرونه کې اوریدل شي. دا خبرونه نیم ساعت ده. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې پلان خبرونه کې مو اوریدل چې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. دغه کس په مهتر لام کې په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعدام ویل. دوی په وینا د شریعت له مخې دغه کس پر دغه کس د قصاص حکم تطبیق شوی دی. نور تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د طالبان حکومت وای د سیشن بی پورزی د لغمان ولایت په ادګا جماعت کې او تنه اعدام کړی دی. د طالبان حکومت ستر محکمې نن یو اعلامیه کې د اعدام شوي کس نوم محمد اجمل خودلی چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی وېدا یې کړی چې په لغمان ولایت کې د یوې کورنۍ 15 تنه وژلې دي. د طالبانو ستر محکمې ادا کړی چې پر یاد کس یې ابتدایا مرافعه او تمیز درېګونو محکمو د اعدام حکم کړی او وروسته یې پرېکړه یې مشر ملا حبت الله څېړلې او د عملي کېدو امر یې کړی دی. د طالبانو ستر محکمې ویلي پر دې کس د اعدام عملي کېدو غونډه کې د عام خلکو سربیره د طالبانو حکومت د ستر محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس ساتق الله درویش او یو شمیر نورو طالب چارواکو هم برخه درلوده. له دې وړاندې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې پر یو سړي د اعدام حکم پلی کړ. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې د تاجمیر په نامه کس باندې وروسته له هغه اعدام پلی کړی چې څلور کاله وړاندې فراکي یو بل کس په چاقو وژلی و. د تاجمیر د اعدام حکم هم د طالبانو مشر ملا حبت الله تایید کړی و او د عملي کېدو په غونډه کې د طالبانو د سترې محکمې د مشر د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو په ګډون ګڼ شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو برخه اخیستې وه. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د سترې محکمې رئیس ویلي و په افغانستان کې د اعدام حکم تطبیق ته ژمن دي. هغه زیاته کړې وه په دې وروستیو کې اسلامي امارات د محکمو تشکیلات بشپړ کړي. محکمو په ټول هیواد کې د قصاص نږدې 115 فیصلې، د دیات 90 فیصلې او د سنګسار 30 حکمونه صادر کړي دي. خو دا معلومه نه ده چې د اعدام د نوري قضیې په پټه عملي شوي او که ځنډول شوي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د خپل دویم ځلي واکمنۍ پر مهال د اعدام دویم حکم په عام محضر کې عملي کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپل غونډه کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال د غوی په 15 ویلي و چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقص شوي دي. د سازمان زیاته کړې وه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په 2022 میلادي کال کې د اعدام د حکم تطبیق پکې له سره پیل شوی. یاد سازمان په 2022 کال کې د اعدام سزا په نوم په خپل نړیوال راپور کې افغانستان د داسې یو هیواد په توګه یاد کړی چې پکې د یو عادي جنایت له امله د اعدام سزا تطبیق شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ریچارډ بینټ پرون خپل چمتو شوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کړ او وی ویل چې له خزو سره جوړ او بنسټیز شوي سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې انغښته دي. خو د طالبانو د حکومت ویان دا د خپل حکومت په وړاندې د نړیوالو د پروپاګند برخه وبلله. جزئیات په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی غونډې او په دې غونډه کې د طالبانو په سنی رژیم د بشري حقوقو د نقض لامل د سختونی وکورسته د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون خوتل. د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصینو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دوی د هم ویل چې له خود سره عمیق او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی چې دې کار د اندېښنې زیاتې کړي او ممکن هغوی د جنسیتي اپارتاید مسؤول وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر دې هم ټینګار وکړ چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان خوځو کلک ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د څرګندونو ته په ځواب کې لیکلي د ملګرو ملتونو او ځنیو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند روان دی. هغه زیاته کړي د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپور د همداسې پروپاګند برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري. ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې پلي قوانین اسلامي بللي او ادعا یې کړې چې پر اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې پلی شوی سیاست اسلامي بولي چې د روان کال د اپریل په 13مه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد علي عیسی د طالبانو له لوري له زده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی و. هغه په یو مرکه کې چې په خپله ټویټر یې خپره کړې وه ویلي و چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي زیاته کړې وه یاد منشور د اسلامي شریعت او د دیني عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې یې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې رانه وستل شي. محمد علي ساده هم ویلي و چې تر ټولو ستر او خطرناک خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول کېږي چې دا خورا خطرناک عمل دی. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د خپل خبرو په یو برخه کې دا هم ویلي و چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې برعکس طالبانو د خپلو وضع کړو سیاستونو پر بنسټ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او د هغوی په کار او هر ډول سیاسي او ټولنیز فعالیت بندیز لګولی دی. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ و 500 مسلمانو هیوادونو هم د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت ښودلی و. خو د طالبانو اوسني حکومت له دې ټولو سره سره بیا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی او د ټولې اسلامي نړۍ برخلاف په افغانستان کې په نجونو او ښځو داسې بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د معترضو نجونو او ښځو له قوله د دوی ورځنی ژوند یې متاثره کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ خپل چمتو کړی راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. البته د شورا 350 کلنۍ غونډې ته د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی هم پرون په دې غونډه کې وه. د ازادي راډیو خبریال مرسلین السلال اغلی بارکزی سره ملګری کړی او په پایل کې ترې پوښتنې چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکون کې دغه راپور د دې په نظر تر څه حد د افغانستان رښتینی وضعیت انځوروي.
د ځانګړي ریپورټر وظیفه څنګه د افغانستان ته لاړ شي، هلته د افغانستان خلکو سره وګوري، د اوسنۍ چارواکو سره وګوري او یو گزارش او ریپورت د هغه واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي چې څنګه افغانستان ورسره مخامخ دی. نو شپږ هفتې مخکې دوی افغانستان ته تللي وو، هلته افغانستان خلکو سره ټولو سره او د طالبانو سره لیدنه کتنه درلوده او کوم راپور چې خپاره شوه زه فکر کوم تر ډیره هدف پوری هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي. یو شی زه غواړم تاسو ته ووایم چې راپور یا گزارش هغه سند دی چې تاسو د یو ځانګړی مشخص موضوع لپاره جوړوئ او په هغه کې څه واقعیتونه دي باید انعکاس شي. البته دلته نظریات نه وو چې زه وایم د چا شخصي نظر یا سیاسي نظر پکې وه، دا صرف هغه یو رښتینی یا مستند گزارش وو چې دوی جوړ کړل او وړاندې کړل.
د طالبانو د حکومت ویان د تیرې ورځې ناستې او د ملګرو ملتونو راپور په اړه ویلي دي چې دا د غربي هیوادونو او د ځینو سازمانونو پروپاګند دی چې د دوی د حکومت د تضعیف لپاره کوي. نو که داسې وي نو ستاسو ارزیابي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه څه ده؟ ښځې او نجونې په افغانستان کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
راپور خو بهتره معلومه ده چې دا یو غربي راپور نه ده، ځکه دغه گزارش د شته واقعیتونو اخیستل شوی. که چیرته مونږ وایو چې مکتبونه په افغانستان کې د نجونو لپاره تړل شوي، دا یو غربي مسله نه ده. ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، مکتبونه او پوهنتونونه ښځو لپاره بند دي، همدارنګه د عدالت لپاره لاسرسی محدوده ده. د ښځو لپاره حتی چې ډاکټر ته هم لاړ شي، حتی خپل هغه فیملي پلانینګ چې جوړ کړي، هغه محدودیتونه ورباندې لګول شوی. په زندانو کې د طالبانو مخصن جنکۍ چې زندانی شوي دي، او د هغوی قصې هم پرون موږ واورېدلې. خپله څوک چې د طالب تر په زندان کې وخت تیر کړی، راغی خپل قصه یې شریکه کړله. دا غربي خبرې نه دي، دا هغه څه دي چې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. نو زه فکر کوم طالبانو ته بله لاره نه ده پاته. که کوم موضوع د دوی د خوښې پر خلاف راځي، دوی غرب وایي او دوی وایي چې دا یو غربي مسله ده. حالان چې گزارش د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې جوړ شوی، کوم چې نن سبا په افغانستان کې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، او که چیرته طالبان دغه وایي چې دغه شیزونه د غربي هیوادونو پروپاګنډا ده، نو حقیقت څه دی؟ د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی دریځ د افغانستان د خلکو په وړاندې نور هم سخت دریځه شوي دي. او پاتې شوله د طالبانو اړیکې غربي هیوادونو سره، زه فکر کوم چې طالبان تر ټولو نه ډېر ښه اړیکې لري غربي هیوادونو سره. تاسو وینئ چې طالبان او د دوی مشران همیشه غربي هیوادونو سره راشه درشه لري. د هغوی نه هفته وار تر څلوېښت میلیونه ډالر اضافه پیسې دوی ته راځي. د طالبانو اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین د غربي هیوادونو په مرسته باندې چلیږي. طالبان د غربیانو په واسطه افغانستان بیرته ونیوه.
د تیر ورځې په ناسته کې د نورو ناستو خلاف د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه سره واحد دریځ درلود. څونه امیدواري موجوده ده چې اوس د نړۍ هیوادونه په دې مسأله کې سره واحد موقف ونیسي او واحد تصمیمو ته سره ورسیږي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ناسته سږ کال د یو میاشت به دغه ادامه لري، او نړۍ به دې ته مجبوره کړي چې یو مشخص دریځ په دې اکله باندې واخلي، ځکه چې د مختلف ملکونو نه، حتی هغه ملکونه چې افغانستان ورسره هیڅ نه ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودلې، مګر د هغوی حمایت د افغانستان خلکونه ډېره ښکاره وه، او دومره حمایت چې د نور رسمی دولتونو لخوا څخه د افغانستان خلکو لپاره راغی، دا به خپل سازمان ملل دې ته وهڅوي، او دا به مجبوره کړي چې دوی یو نوی میکانیزم تر لاس لاندې واخلي. هیرم نشي چې افغانستان په د نړۍ په کچه باندې، صرف نظر د دې چې په افغانستان کې واکمن څوک دی، خپل بین المللي مسؤلیتونه لري چې هغه باید ادا کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځینه حقونو فعال شکریا بارغزی و چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر وروستي راپور یې نظر څرګندو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په یو تازه تحقیقاتي راپور کې ویل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کسان هڅه کوي خپل شتمنۍ په بهر کې پټې کړي، او په دې توګه د نړیوالو بندیزونو له اغېزو ځانونه خوندي کړي. نور بل احمد کله وورو
د آیس ټوریز او د تنظیم شویو جرمونو او د فساد په اړه د راپور ورکولو د پروژې په مشرۍ د ژورنالیستانو یوې ډلې په خپل نوي تحقیقاتي راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې د دوی موندنې د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د څه باندې 50,000 افشا شویو ایمیلونو او اسنادو پر بنسټ ولاړې دي. د دوی د موندنو له مخې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب د محل دوو ملګرو ورونو چې اوس میلیارډران دي، بوریس او ارکادی روتنبرګ، د مفتشانو له پښتنو او ګرویګنو د ځان ژغورنې په خاطر خپلې کمپنۍ له روسیې څخه بهر ایستلې، چې کله یې بانکي حسابونه بند شوي نوي حسابونه یې پرانیستي او د کمپنیو په جوړښت کې بدلونونه راوستي. په یاد تحقیقاتي راپور کې چې له شپېتو زیاتو ژورنالیستانو برابر کړی، دا نه دي ویل شوي چې دا ایمیلونه څنګه ترلاسه شوي. د آی سټوریز مسؤول مدیر رومان انینوای د روتنبرګ کمپنۍ اړوند اسناد ښیي چې د پوتین د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو نه یوازې له نړیوالو بندیزونو سره سره په بهر کې خپلې قیمتي شتمنۍ ساتلې، بلکې په دې هم توانېدلې چې په بهر کې نورې پانګونې وکړي. ښاغلی انین زیاتوي چې عام خلک په لومړي ځل کولای شي د چارواکو د هغو پیچلو تکتیکونو بشپړ تصویر وویني چې له حساب کتابه د تیښتې لپاره د پردیشاته عملی کوي. لویدیز پر ګڼ شمېر شتمنو روسانو د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې مسکو د اوکراین اړونده کریمیا ټاپو وزمه ل خپل قلمرو سره زمیمه کړه. د تیر 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته چې مسکو پر اوکراین یرغل وکړ، هم روسیا یو لزله د اروپای ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شو چې پترڅ کې نږدې یو زرو شپږ سوه کسان او څه باندې 240 کمپنۍ په نښه شوې. او همداراز د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو د بندیزونو په نتیجه کې میلیاردونو ډالره زیان ور اوښتی دی. راپور ښیي چې د لویدیز د بندیزونو او پر روسي میلیاردرانو د ویزو له بندېدو وروسته ډیرو شتمنو روسانو د لویدیځوالو په مرسته خپلې شتمنۍ په بهر کې خوندي کړي دي. د راپور د چمتو کوونکو د ډلې یوه مشره میراندا پاتروچیچ وایي لویدیز پر دې شتمنو روسانو ځکه بندیزونه ولګول چې جریمه یې کړي، خو د دې بندیزونو بې اغیزې کول د لویدیز د مدافع وکیلانو، سلاکارانو، بانکونو او نورو مسلکي کسانو لمرسته پرته ممکن کار نه و.
له خبرونو ور اخوا
د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو د اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي د اوبو ستونزه دومره جدیده چې ډیر خلک غواړي نورو سیمو ته انکډه شي. د دوی په وینا په ولسوالۍ کې کاري زونه وچ شوي او د برمو د اوبو کچه هم څو چنده ښکته شوې ده.
دا اوبه د واشیر ولسوالۍ په بازار کې د لمر خاته طرف ته د ولسوالۍ د ودانۍ تر شا په یو شونځي کې د برمې دي. دا برمه یا څا دغلته د شونځي او د ماشومانو لپاره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته وهل سوی. خو اوس مهال دا د یاد شونځي ماشومان نه دي چې د دغې برمې له اوبو څخه استفاده کوي، بلکې د یاد ولسوالۍ د بازار دکانداران او نور عام خلک دي چې له بازار څخه کابو لستکی کې پر پښو مزل ورتره کړی دی. د دې سیمې خلکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسوالۍ په ټول بازار کې هیڅ ډول اوبه نه لري، نو له مجبوری څخه د شونځي د برمې د اوبو څخه استفاده کوي.
زما نوم یار محمد دی، د واشیر اوسیدونکی یم. زه خپل ورور 55 کلن یم. یو ورور موږ اوبه نه لرو، د اوبو ستونزه مو ډیره ده. په بازار کې یو څه اوبه نشته. موږ د جمعې لمونځ کوو، په کور کې اودس تازه کوو، یا د کور په ډبو کې اوبه راوو، بازار ته راځو چې موږ وادېردل یو په مزل کوو. نو اوبه مو راخیستې، باره دلته اودس تازه کړو، باره موږ د جمعې لمانځه ته ځان حاضر کړو. مازدیګر چې موږ جماعت کوو، موږ ځو خپل کورو ته، یا د کورو څخه اوبه راوو، یا ولاړ شو د لښتې کې مزل کوو، د هغه ځای کې په ډبه کې اوبه راوو، باره موږ به اودس وکړو، جماعت وکړو. په بازار کې د چرنګ اوبه نشته. لې بولې مسلمانان ګرځي، په کاریز کې اوبه نشته، برمې مو اوبه نه لري. نو موږ
ولی محمد امرور د دوته لس طرف دی، او بوستون زه خورور اوس به خډیره ده. په خو په دې بازار کې تا دل واله بدل عمومي هیڅ وخت نه وشدل. هغه اوبه خو اوس ته راک درولې د ادوکار کې شي سفر وشي. یو ټانکی نه لرو، یو دانه برمې نه لرو، برمې مو درلو، یو دانه په ګر بازار کې هغه اوبه کښته سولې وچکل. هروال ته مو ویل چې هغه سات ته مو ویل چې ورور یو برمې راته یو ټانکی راته جوړ کړ. هغه لید یو برمې درولې د هغه ځکه کلاکه ده. نو دا چې 100 متره وهله د بیرته برمه پرېښه ده، مسره پر راځي که څنګه دی. خو برمه نه ده وهله، نیم ټانکی راته جوړ کړې، واده یې کړې ده، خو نتیجه نه ده معلومه شوې.
زما نوم عبدالستار دی، د شپېتو کلن. موږ چې یو نو څنګه دغه ولسوالۍ د مرکز یو، یعنې زموږ کاریزونه وه، کاریزونه مو دا اوه کاله کېږي چې پر مخ باندې وچ شو. یو څاک اوبه نه لرو، برمې چې مو هر څونه په خپلو فصلو کې ولي، یوه و دا وچیږي، بله و دا وچیږي. ډېر د اوبو د ستونزو سره دغه زموږ خلک چې دي ټوله ولې چې اوس په بار ته ولاړ دي، د ناوه ګرځېږي، د تورېږي. دا مهارته ته په دغه موږ ته دا لس کاله کېږي چې نن سړک درته جوړوو، نن بندونه درته تړو، ته چې به شور نه خوري، ستړي خلک یاست، موږ منو چې ستړي یاست، بندونه درته تړو، سړک درته جوړوو. منګه تر نن موږ ته هیڅ خو نه ده سې، یو وز موږ ډیر خلک و بارته ولاړ دي چې روان نه بند راته ترسوي دي، نه برمر راته ورسوي، نه سړک راته جوړ سوي.
واشیر ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د مرکز لشکرګاه څخه په 115 کیلومتر کې پرته ده. شاوخوا یو لک او څلویښ زره وګړي پکښې کې ژوند کوي. د واشیر ولسوالۍ دا اوسیدونکي زیاتوي چې د یادی ولسوالۍ څخه اوس ګڼو خلکو کوچ کړی دي او ګڼ نور اوس د غوټو په تړلو بوخت دي تر څو د یادی ولسوالۍ څخه کوچ وکړي. دی وایي د یادی ولسوالۍ څخه ځکه کوچ کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو کچه ورځ تر بلې د ټیټېدو په حال کې ده. کاریزونه وچ شوي او دغه راز د برمو د اوبو کچه هم د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه شوې ده. د دغې سیمې یو بل تن ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم اختر محمد خادم د مرکز واشیر اوسېدونکی یم. یت یو داسې سیمه نشته دلته په واشیر کې چال دی هغه د اوبه ولري دی. ډېر خلک ور شوي دي زموږ د کلي څخه. زما اکا چې دی د اختر په درېیمه ورځ تللی دی ته اوبه نه پیدا کېدلې مځکې اوس داسې تورې پاته دي. تللی د پاره کولستان ولسوالۍ ته. همدارنګه زما ورور بار شوی دی چې هغه هم دلته را سره ګزاره نه کېدل. مثلا زموږ سره په سرای کې اوبه نه وي نو دی هم مجبور شو چې ولاړ شي.
بلخوا واکمن طالب مسولین د واشیر ولسوالۍ د خلکو دا ستونزې مني، خو وایي چې د خلکو دا ستونزې تر مسولو چارواکو رسولې دي. د دې ولایت د سنجیزي او ځي مسولین وایي پلان لري په دغه ولسوالۍ کې اته د اوبو چکډمونه جوړ کړي. دا یادونې وړ ده چې د اوبو د وچکالۍ دا راپور یوازې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه نه دی. د دې تر څنګ د دغه ولایت یو شمېر نور ولسوالۍ هم د ورته وچکالۍ سره مخ دي او خلک یې په سخت ستونزو کې ژوند کوي.
د هلمند واشیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د اوبو د ستونزې په باب مو راپور واورید. په کندهار کې میشت کوچیان هم شکایت کوي چې د څښلو لپاره پاکې اوبه نه لري. دوی دغه راز وایي چې رواني وچکالۍ ډیر زیانونه ورسولي او ډیر څاروي هم تلف شوي دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپل اړتیاوې یوازې له مالداری څخه پوره کوي. دلته د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه یې غصب شوي او د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه، د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تیریږي. دوی همداراز وایي وچکالۍ سخت ځپلې او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
زما نوم عجم الله الغفار اخوند دی، د جړۍ د ولسوالۍ اوسېدونکی. نیمه واسه نشې څه بس خالي د لوږې څه زموږ څه مري. وچکالۍ دی موږ په دښت کې پراته یو. وطن مو نه څه بله مو نه څه په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نه څه.
محمد شریف دی، مالداري مو نو د چنده کوم څه دی پرنیمایي دریا دلیا ده. مالونه مو ورځي هم دي، تجه هم دي.
شمسلا مشکل دی ورته واشه مالونه ورځي. واو کی مالونه ورځي دي، تجه دي ورته واشه. ورته په نس په کورته واشه څه څه مواد نس ورته ته واشه. نه خورکا سره دی واشه ست واشه. وځاري غوړ وځاري راکته واشه. کومه مواد راکې ورته واشه. مالونه زره پوي کی
کوچان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د کرنیز چارو امیر شمس الرحمن مصابی دوی هڅه کوي چې د همکارو مساتو په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي تر څو دا غوې ستونزې حل شي.
چې مالداران سره چې کوم یو کمپاین مشپل په شروع کړی دی د امراض او د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا للپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دي د همکارو مؤسسو له طریقې څخه چې ان شاء الله دا په ټولو ته ورسیږي او دا غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې ان شاء الله همکارو مؤسسات څخه غوښتنه کړې ده هغه ساحې چې سږ کال پکې بارانونه کم شوي هلته به توجه زیاته کړو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملي کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداری په برخو کې مرستې سوي. د دغه ادارې د مالداری د برخې مسول قدرت الله بهادر بای دغه مرسته کې د حیوانات خوراکا دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالۍ وي او شش کال 15 ولسوالۍ دي. په دې 15 ولسوالۍ کې موږ د مالداری په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړي دي. هغه یو د ډیوارمنګ پروګرام دی یا د داخلي پرازیتونو د منځه وړل. همدارنګه حیواني خوراکا موږ په حدود 215 کسانو ته توزیع کړي ده. د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړي، د هغوی ورکوونکي چرګان همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بشپړ کې کړی دي، مثلا واکسینونه، حیواني خوراکه متوزیه کړی ده.
په تیر جمهوریت دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریت ترلود، خو وخت د طالبانو لرسېدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د غامریت لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداری ریاست کې مدغم شو.